ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ.
کرانوری دن خو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا نندنه هیورز وزارت لسم کال د مې یو کم دیر شمه نیټه ده او وختونه شوې دي په اسلام آباد کې د ماخام شپک په کابل کې دي د ماخام پینسنیمی او په واشنگتن ڈی سی کې د سحر نه بجې دي دی و یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینه احسن
او زادنان رشید
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات په دې خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. خلاول سرټکی
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو نن د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د هیواد په شرقي او غربي پلو باندې نوي بدلونونو او امنیتي چارو خبرې کړې دي. غونډه د پاټا په خیبر پختونخوا کې ګډولو او د دغه عمل ته د افغانستان د غبرګون وروسته شوې ده.
په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید پلار محمد خان نن سن های کورټ ته په یو خواست کې د هغه د زوی په وجنه د تورن افسر راو انوار د مزو ډک ژوند او د هغه د عربونو روپو جایداد په اړه پوښتنې کړې دي.
داسې یو ورځ نه ده راغلې چې راو انوار له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پوښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دي، قانون ده او څرنګه نظام ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت د والی ویان زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشرانو د مشر خپلوان دي.
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوز د خبرونو تفصیل.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ کې د قومي سلامتی غونډه شوه چې په کې لوړپوړو اولسي او پوځي مشرانو ګډون کولو. دغه غونډه کې د هیواد شرقي او غربي پلو باندې د امنیت جاج ترڅنګ قبایلي سیمې کې اصلاحاتي بل عملي کولو په اړه خبرې شوې دي. یاد دې وي چې دغه غونډه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان قبایلي سیمې په خیبر پختونخوا کې په ورګډولو باندې اعتراض کړی دی. د سرچینو تر مخه دغه غونډه کې د کشمیر او افغانستان په حالاتو باندې هم غور شوی دی.
کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وجل شوي پښتون زلمي نقیب مسید پلار محمد خان مسید د سند های کورټ ته درخواست کړی چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار باید په کور کې د ساتلو په ځای جیل ته ولېږل شي. د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو په پخواني مشر راو انوار او د هغه د ډلې په نورو پولیسو تور دی چې د روان کال د جنوري په 13 نیټه د 20 کالو پښتون زلمی نقیب مسید د نورو دریو کسانو سره د پولیس په یوه جالي مقابله کې وجلی وو او بیا پی د ترهګرو تور لګولې وو. د دې دوه ورځې وړاندې د نقیب مسید پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه کړي راو انوار دومره ډېرې اساسې څنګه جوړې کړي او تیرو یو څو کلونو کې دوبۍ ته او یو نزیاتې پیرې څنګه ولګولې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت د والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشر خپلوان دي. د سیمې خلکو رسنو ته ویلي دا پیښه تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ د دولتیزو په چینو کې کلی کې منځته راغلې ده. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کمال دیوی سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د سیمایزو پولیسو کمانډان زړور په ګډون نه هته نه ولسی وګړي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي.
عملیات کړي ځمکني عملیات کې هوایي بمباري نه ده شوي. د چپلیار په چینو کلي کې د یوې کورنۍ تقریبا یو کلي 9 کسان په شهادت رسولي دي او تقریبا ډېر زخمیان دي چې په دې شهیدانو کې خپله د سیمې محلي پولیسو قومندان هم شهید شوی دی او دغه شهیدان ټول د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د اکثریت یې د تره زامن خپل خپلوان یعنې د کورنۍ غړي دي.
په ورته وخت کې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویانې نملام یا خیل وایي دي چې پرهار د پیښې له ځایه د نهو تنو د مړو جسدونه او 15 تنه ټپیان د جلال آباد سیمه ییز روغتون ته لېږدول شوي دي.
چپلیار ولسوالۍ کې تېره شپه د شوې پیښې نه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د نهو تنو شهیدانو جسدونه او 15 تنه ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې یوه کوچنۍ ماشوم او یوه ښځه شامل دي. شهیدان ټول سړي دي.
دا لومړی ځل دی چې په ختیځ ننګرهار کې د یوه جګپوړي افغان چرواکي کورنۍ د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په نښه کېږي او تلفات یې هم د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار کورنۍ ته رسېږي خو خپله مسلم یار په دې اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، افغانستان.
د شمالي وزیرستان د شوال علاقې بیکور خلکو حکومت نظر تر سره خپل کورونو ته د واپس لیږل غوښتنه کړې. د بکاخیل، جانی خیل او کبل خیل دغه خلک وایي 2014 کې چې کله د ضرب عزب عملیات شروع شو، نو دوی په زور خپل کورونو پرېښودو ته مجبور کړی شو. دوی وایي حکومت د دوی د واپس تلو دپاره ډېر سخت شرطونه ښودي چې دوی نشي پوره کولی. ابراهیم شینواري نه په تفصیل اورو.
زمونږ سوال خلک چې کوم دي کنه، دا دې ټول روزګار د چلغوزو د سیزن سره وو. دوی به چې کله د ډاکټر سره ډاکټرانو نه دوایي اخیسته، نور دوکاندارانو نه به سامان اخیسته، بیا به ورته وي چې کله د چلغوزو سیزن راشي یو مونږ تاسو ته پیسې درکوو. کنه یقین وکړه هغه خلک اوس در په در ګرځي، لکه څوک چرته دي څوک چرته دي. لکه ما خپل په شپږم اپریل باندې په بنو کې احتجاج کړی وو، چې کله په سوال په خلکو باندې ګرځېدل کنه، یقین وکړه چې داسې کورونا ته زه ورغلم چې نه هلته بجلي وه، نه سوه، نه سوه، خو ډېر زیات په مشکلات کې دي د سوال خلک.
نو هلته هم بیا داسې مختلف شرایط وو چې دلته به تاسو په خپله ذمهواري باندې وخت تېروئ. دلته به چې کوم کورونه چې مطلب نیولې شوي دي هغې ته به څوک نه راځي، او نور هم داسې ډېر شرایط وو چې هغه بالکل دویم چې انساني حقوق چې کوم دی هغې کله فرضي ده. لکه چې څلور کاله کې زما په علاقه باندې څلور کاله ټایم هم ولګي، زما خلکو ته څلور کاله چې کوم دی هغې ته تکلیف هم میلاو شي او زما علاقه کلیر هم شي، هغې نه باوجود ما ته دا خبره کېږي چې ته به په خپل وخت یا په خپله ذمهواري باندې دلته وخت تېرې. نو زه چې دا خو یو سوال یې نشان دی، دا څلور کاله زموږ قرباني چېرته لاړلې چې ما ته بیا داسې خبره کېږي.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو د قانوني مسودې منظورېدو وروسته صدر ممنون حسین د قبایلي سیمو د پارا لنډمهاله انتظامی امر لاسلیک کړی دی. د دغه لنډمهاله انتظامی امر په اساس به د قبایلي سیمو چارې تر هغې پر مخ وړل کیږي تر څو چې مرکز او خیبر پختونخوا صوبه په مکمله توګه په دغو سیمو کې د نظام چلولو دپاره د انتظاماتو جوګه شوې نه وي. په انتظامی امر د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کېدل لو سره سم قبایلی ولست اف سی آر قانون نه اخلاصه موندلې ده. او تیر ورځ د پاکستان د فوج سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا د قبایلی ځوانانو سره لیدل ورستو ویلي د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډې دو سره به سیمه څخه د ترهګری ته ماته ورکړي شي او پرمختیایي سفر به شروع شي.
د بلوچستان دوکې سیمه کې د پولیو یو نوی پیخه منځته راغلی. د میډیایي رپورټونو تر مخه 13 میاشتو ماشومه فرزانه چې د نور محمد لور ده د پولیو وایرس کار شوې ده. یاد دی وی چې سږ کال په بلوچستان کې دا د پولیو دویمه پیخه ده. 13 میاشت 3 کلنه سفر بلوچ هم د پولیو د رنس کار شوې وه. پاکستان او افغانستان او نایجیریا په ټوله نړۍ کې 3 هیوادونه دي چې اوس پکې هم د پولیو وایرس موندل کیږي.
د اسرائیل فوزی جازونو نن د نهه په ورځ غزا پټی کې بمباری کړی او د اسلامي جهاد تندروا ډلې پوزیشنونه په هدف کړی. د دغه بمباری نه څو غنټې وړاندې د اسرائیل دفاعي فوزونو ویلي وو په غزا کې موجود تندروا لږ تر لږه 15 راکټونه جنوبي اسرائیل اړخ ته ویشتي دي. آی ډی ایف بیان کې وایي زیاتره میزایلونه د دوی میزایل دفاعي نظام ناکاره کړل او ځینې میدانونو کې غورځېدلي وو چې څه تاوان یې نه دی کړی. یاد دی اسرائیل او فلسطین ترمنځ تیرو 2 میاشتونو په پولا حالات ګډوډ دي.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خلک کړه چې د شمالي کوریا لوړ پورې چارواکي د نیویارک سفر کوي چې راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکلې شوې ملاقات په اړه تفصيلات شریک کړي. صدر ټرمپ د نهې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د شمالي کوریا مرستیال چیرمن کیم یونګ چول نیویارک ته راځي. دغه نه څو ساعت وړاندې میډیا رپورټونه لیکلي وو د واکمن ګوند مرستیال چیرمن او د استخباراتي ادارو پخوانی مشر کیم یونګ چول د چین په بیجنګ ایرپورټ کې دی. د جنوبي کوریا خبری ایجنسی لیکلي وو ښاغلی کیم یونګ به د شورو په ورځ د امریکا نیویارک ښار ته رسیږي.
پولینډ د امریکا نه غوښتي چې په ملک کې د ورلا مستقل فوزي اډه جوړه کړي. د پولینډ دفاع وزیر پرون د ګل په ورځ ویلي هغه په نږدې ورځو کې واشنگټن کې په دې خبرې کړي. هغه سرکاري ریډیو ته خبرو کې ویلي د روسي جارحیت مخنیوي دپاره دا ډېره ضروري ده. پولینډ د 2014 راهیسې د سیمه ییز امنیت په حق لا فکرمند دی چې کله روس د یوکرین نه د کرایمیا سیمه جدا کړه. اخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین ویان دیمیتری پیسکوف ویلي د روس پولیس سره د مغربي فوزونو موجودګي زیاتولو سره به د سیمې امنیت او ثبات ته هیڅ ګټه ونه رسي.
جاپان د نهې په ورځ ویلي دوی په یو داسې سمندري بیړۍ معلومه کړي چې پرې د چین بیرغ لګېدلی وو او د شنګای نه 350 کیلومتره لرې په ناقانونه توګه د شمالي کوریا یو بیړۍ ته سامان اړولو. د جاپان خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان وایي جاج اغستو وروسته داسې معلومیږي چې د یو سمندري بیړۍ نه بل ته سامان اړول د هغه بندیزونو سرغړونه ده کوم چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا په شمالي کوریا لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اوریدونکو تاسو وایس اف امریکا ډیو ته د واشنگتن نه نیغ په نیغه غوږی تاسو خبرونه واوریدل. وسره زو رپورټونو اړخته څرنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرک کې نن د قومي سلامتیا غونډه شوي چې په کې لوړپورو ولسي او پوځي مشرانو ګډون کولو. په دغه اقله باندې نور تفصیل اخلو د خپل همکار نه خپل خبریال نه کوم چې په اسلام آباد کې دی. الیاس خان تاسو ته په خیر اغلی وایو.
ډیر مننه عدنان، خوشاله اوسئ.
الیاس خان، د نن چې کوم قومي سلامتیا غونډه شوې ده د دغه تفصیلات څه دي؟
جی عدنان، بالکل، دا تقریبا په 13 هفتو کې درېمه د قومي سلامتیا د کمیټې غونډه وه د کوم چې وزیر اعظم مشري کړې ده. په 13 غونډو کې کوم وګورو نو یو چې کوم د فاټا اصلاحاتو بلو یا مرجر کوم بلو هغه ته اخیری شکل او د حکومت چې کوم کابینه منظوري ورکړې وه نو قومي سلامتیا کومیټې هم دغه انډورسمنټ کړی او دغه فیصله توصیف کړی او دغه نرسته دا پاکستان پارلیمان نه پاس شو. دا هغه نرسته نواز شریف چې کوم یو بیان ورکړی د ممبئی بریدونو په حواله سره نه پاغې د پاره دغه خصوصي غونډه راغسته شوی او دغه بیان غندنې کړی. نن چې کوم غونډه شوې ده د وزیر اعظم په مشرۍ کې نو په دې کې لوړپورو سیول او فوزي مشرانو ګډون کړی دی چې په دې کې پړومبي ځل د چیف اف آرمی سټاف نه علاوه چې درې وړ سروسز چیف دی، په ایئر فورس مشر، د نیوی مشر دغه رنگ، د ڈی جی آئی ایس آئی او د قومی سلامتیا مشیر ناصر جنجوا او دغه رنگ د خزانه دفاع د داخله وزیران هم په دې کې ګډون کړو او په دې کې چې کوم اعلامیه جاری کړې شوې ده نو دغه تر مخه په غونډه کې د ملک سلامتیا او د سرحدي امنیت صورتحال جاج اخیسته شوی دی او په خصوصي توګه چې کوم د فاټا د مرجر یا د اصلاحاتو بل چې کوم د پارلیمان نه منظور شوی دی نو دا غیر نرستو د دې عمل درآمد په حواله سره څه ګامونه به پورته کول کیږي یا اخیستل کیږي به دا غیر یو جاج هم په دې غونډه کې اخیسته شوی دی او غونډه تدا ویل شوی دی چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې مرجر انضمام او عمده غرنګ گلګت بلتستان کې چې کوم اصلاحات حکومت د 2013 د یو حکمنامې آرډر د لاندې راولي به په دې باندې چې کوم تر دې د ما پرمختیا ویلي نو په هغه باندې غونډې خپل اطمینان څرګند کړی دی او ویلي دي چې کوم د عمل له خاص کر فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډولو او ګلګل بلتستان خلکو ته چې کوم دغه هم اصلاحات په دغه سیمه کې دوی راولي نو دا د دوی یو ډیر لوی پخوانی یو خواهش وو کوم چې پوره کړی شو چې لوجه به دغه خلک چې یو پسمانده ژوند تیرولو دوی به په مرکزی بهیر کې راوستل شي او دوی چې څنګه نور ملک مخ په وړاندې د ترقۍ کارونه کوي نو دغه رنګ په دې سیمه کې به هم د ترقۍ د کارونه یو چاخ پور کړی شي او د دې ګلګت بلتستان او د فاټا سیمه خلک به هم مرکزی بهیر ته راوستل شي. د دې ترڅنګ عدنان چې کوم د خاص کر د ترهګرۍ پر ضد چې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي او د ټیرر فاینانس چې کوم د ترهګرۍ د مالی مرستې کوم خلک کوي دا غي د اورولو په هړه باندې چې کوم ګامونه پورته کړی شوی دي دا غي هم نېشنل سکیورټي کمیټې جاج غشته دي او چې کوم را روان د جون په میاشت کې چې کوم د فاینانشل اکشن ټاسک فورس یو غونډه به کیږي په کوم کې چې دا یې سرګندېږي چې پاکستان به په گری لسٹ کې واچول شي او دغه رنګ چې کم د لین دین وای مالیاتي ادارو سره نو هغه په تقریبا ودریږي نو دغه مسائل هم جاج اخیسته شوی دی او په دې باندې یو تفصیلی بریفینګ غونډه تا ورکړی شوی دی. د دې نه علاوه چې کم د پنړیواله او په سیمه ایزه کچا باندې چې کومې پرمختیاوې را روانې دي او د هغې نه په پاکستان کوم اثرات پریوزي د دې هم نېشنل سکیورټي کمیټې جاج اخیسته دی او غونډه دا ویلي دي چې کوم جیو پولیټیکل حالات په تیزۍ سره په دې کې بدلون روان دي نو د دې لپاره په پاکستان د امن او استحکام لپاره خپل سفارتي او سیاسي هڅې جاري ساتي او په دې خبره په غونډه کې زور ورکړی شو چې پاکستان ته چې کوم دغه ستونزې را وړاندې دي ضرورت د دې خبرې دی چې په دې هړه باندې دی د یو فعال سفارتکاري مخ وړاندې راولي.
ډیره مننه الیاس خان.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا دی ودا ګرانو ریډونکو تاسو د نن چې د نېشنل سکیورټي کونسل کومه غونډه شوې ده غو تفصيلات واوریدل. په دې غونډه کې خبرې اترې شوې دي په فاټا کې د اصلاحاتو د عمل په حواله سره او د فاټا نه پس وسته ګلګت بلتستان علاقې هم په هغه کې هم د اصلاحاتو په حق لباندې خبرې اترې شوې دي. خو که په فاټا کې اصلاحاتو خبره کیږي او فاټا په خیبر پښتونخوا کې د زمکېدو قانون پاس شوې ده نو افغانستان په هغه باندې خپل دریز لري ولته کې احتجاجونه شروع شوه دي. هم د غشانتي ک د ګلګت بلتستان په علاقې کې د اصلاحاتو خبره کیږي نو هندستان په خپل خبرګون خودل دي. په دې موضوع باندې سره ناخلو موږ سره پیر صبح شاسه په دې وخت کې په سټوډیو کې موجود دي. په خیر راغلی پیر صبح.
په خیر.
پیر صبح د فاټا د اصلاحاتو یا د مرجر خبره کیږي نو افغانستان په نیوکه کې او ګلګت بلتستان کې د اصلاحاتو په حق لا انډیا خپل یا هندستان خپل خبرګون خودل دي. د سولې
جی دا تو خبر دی د افغانستان چې کوم دریز دا خدا دی چې کوم دی فاټا دا مرجر دی دا دی دا وای چې کوم 1921 لایک 1921 چې کوم اگریمنت شوه او د برتانیا چې کوم برټش انډیا او افغانستان ترمنځ چې دا غ خلاف ورزي ده او دوی دا وای چې په کارو چې دا فاټا خلق نه تپوس کړي وي چې دوی سغواړي او په حکم دا دي چې اوی دی اوی متفقہ طور باندې چې سغواړي نو هغه په کار دي چې هغه تپوس شوي وي او هغه نه بعد دا فیصله شوي نو چونکی فاټا خلکو نه تپوس نه دي شوي نو دی دا وایي چې دا ټیک نه دی او بیا دوی دا هم وایي چې په دغه ټیم دا شوي دی چې په هغه ځکه فوج دی او فوج چونکی دا د چي نمائنده اداره نه ده او فوج الته چې سکی لګیا دی نو یو کیسه مثال ورکړی چې دا مقبوضه علاقہ ده دوی قابض کړی دی او د خلکو د خوخې نه بغیر دوی دا ګام اخیسته دی نو پاکستان دې ته جواب ویلی دی او پاکستان دا وایي چې دا د مونږ اندرونی چې کوم هغه دی معاملات دی پاکه دخل اندازی ده او ورسره ورسره چې کوم هغه د ګلګت بلتستان خبره ده هغه هم تقریبا هم د کشه دی. هند دا وایي چې ګلګت بلتستان دا د جمو اند کشمیر چې کوم دی هغه حصہ ده او دا 1947 کې چې کوم الحاق شوه او هغه کې دا علاقې هم شامل وي نو چې پاکستان الته سهم کوي دا غیر قانوني دی او هغه سه قانوني حیثیت نشته نو د کې بیا دوی دا هم ویلي دي چې الته چې سکیږي لګیا دی په ګلګل بلتستان کې الته خلک راوچت شوې دي الته پاکستان د بشري حقوقونو هغه کوي خلاف ورزي کوي لګیا دی او د خلکو چې کوم ازار ازادي ده هغه باندې قانون لګولې دي نو دا دواړه تقریبا مکه د پاکستان چې کله جوړ شوې او د هغه وخت نه دا مسلې روانې دي دواړو ملکونو د افغانستان په ډیورنډ کرخه په اخوا طرف چې کوم هغه دي هغه باندې داوی دي او ډیورنډ کرخه نه مني ورسره ورسره څنګه چې انډیا د هند هغه د ګل بلتستان دا د ریس چې دا د پاکستان حصہ ده دا نه مني او دوی دا وایي دا جمو اند کشمیر حصہ ده او په کار چې الته سهم کیږي هغه د خلکو په خوخه وشي او پاکستان ته هیڅ قانوني حق نه دی حاصل چې الته داسې یو کې چې دوی صوبې حیثیت ورکي یا پاکستان سره یو ځای کی.
یو لنډه پوښتنه به تاسو نه دا کول غواړم د گاونډي هیوادونو په حیثیت کې آیا نور ملکونو ته دا قانوني حق ترلاسه دي چې هغه د یو ملک په معاملاتو کې دخل اندازي کوي یا په هغه باندې خبري کوي؟
نو بالکل دا خو هغه د خودلته قانوني خبره دا چې دواړو ملکونو یو لکه هند چې کوم دی هغه ګلګل بلتستان مثال ورکي هغه وجدا جمو اند کشمیر حصہ ده او په 1947 کې دا د هند حصہ برخه جوړه شوی و نو یو قانوني جواز دویم پیش کوي دوی دا نه وایي چې مخ خامخاله گیا یو دغه سه افغانستان تر څنګه دریز راغله دی هغه یو اگریمنت حواله ورکړی دا او د ډیورنډ کرخه حواله ورکړی دا نو دا خو به اوس فرض کړه دوی لاړ شي عالمی عدالت ته الته د خپل کیس وران دي کې نو فیصله وکيږي. فلحال پاکستان دې ته اندرونی مداخلت وای او دوی دا وای چې نه دا اندرونی مداخلت نه دی بلکې پاکستان چې سکه لګیا دی دا یو قسم غیر قانوني دی. په کار چې خلکو نه تفوس شي دا خلک سغواړي او دا نه چې په خپل په زوره باندې خپل مرضی په دوی امپوز کی.
ډیره
مننه.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
قدم نرودن کو تاسو وایس اف امریکا ډیوا ته وګي. پرون یعنی د اتشتم تاریخ باندې د شپې نه وخته د صوبایي حکومت د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت چې دی هغه ختم کړی شوی دی او خپل آئینی مودی چې دی هغه پوره کړی دی. خو په ډیر پنځو کالو کې دوی څه اقدامات کړي دي او خلک دغه ته څنګه ګوري په دغه اقلا باندې یو تفصیلي رپورټ زمونږ خبریال حمید الله درکوي.
د پښتونخوا صوبایي اسمبلی د 15 کاله آئینی مودې پوره کېدو سره د نخې د نیمې شپې وروستو د خورولو او ختمولو آئینی حکم هم ورکړی شو. په تیرو 15 کالو کې د صوبایي اسمبلی په یو کم دیرش اجلاسونو کې 233 ناستې کړې دي. 196 نوي قانونه اسمبلی ته راوړل شوي خو 102 پکې منظور کړل شوي دي. خو دې اسمبلی د کورنۍ تشدد د ماشوموالي د ودونو د مخنیوي غوندې حساسه او ضروري قانونونه منظور نه کړی شو. دا اسمبلی به په تاریخ کې دا ځانګړې نسبت هم لري چې د پښتونخوا او قبایلي سیمې د یو کولو دپاره یې آئینی قرارداد منظور کړی و. په 15 کال کې د اقتدار پارټۍ تحریک انصاف د اسمبلی په بزنس او کار کې د عدم دلچسپۍ د کورمو د ماتېدو د وزیرانو د غیر حاضرۍ او د محکمو د ناقصه کارکردګۍ په تور یادېده او د قومي وطن پارټۍ پارلماني لیډر سکندر شیرپاو په هرني اجلاس کې وویل تمامو پارلماني ګوندونو له اوس په گریوان کې قتل او د خپلې 15 کلنې کارکردګۍ جانچ اغستل پکار دي.
آیا کوم وادو مانی چې موږ ووټ وکړو؟ آیا دا وادې کې سر ته ورسول یو ګوندر سولې په دې شي باندې خصوصت کمرالان دي په خپل گریوان کې پوری او پدې باندې ډېر سوچ کی چې دا د دې باندې څومره عمل شوی دی څومره درې شوی صحیح باندې کې کوم چې جمهوریت وړو او موږ وړو چې جمهوریت نظام مضبوط شي بیا دا به بنیاد چې دی دا ځان نو شروع کوو.
په دې 15 کالو کې د اسمبلی 15 غړي مرشي هم دي. اسرار الله ګنداپور او عمران مامن په ځان مجن کې بریدونو سردار سورن سنگ او فرید خان په ډزو وشتل شو او اکبر حیات په خپل مرګ مړو. دوه ممبران سنیټران او یو گورنر هم جوړ شو. په 15 کالو کې د تحریک انصاف حکومت په صوبه کې د بدلون په ادارو کې د اصلاحاتو د تعلیم او صحت د بیړني حالاتو پر ځای کول ویلي وو. خو سیاسي څېړنکار ضیاء الله همدرد وایي په ځینې محکمو کې د صوبایي حکومت کارکردګي ښه او په ځینو کې ډېر خراب وه. خو دې وایي یو خبره په خپل ځای ده چې د تیر صوبایي حکومت دعوی مدام اوچتې او د حقیقت او ځمکني حالت سره سمې نه وي.
ډېر حاجه پورې د تیر حکومتونو نه په ډېرو ادارو کې په بعض شرمدګي پراجیکټ کې منصوبې وې هغه ډېر زیات خو بعض ادارو کې د دې کارکردګي د دومره خراب وه چې دوی شرط پلینینګ نه نو دا قسمه وکیل ور باندې کله موقعي کوم ماحول هغې کې څه زیات مبادله امیز بیات ورکي نو مثبت اړخونه دي هغه چېرې دي چې کوم ادارو کې پرمبي جل باندې دي ځوانان چې دي چې اشک کراوسي ادارې چې کوم دي نو ادارو کې کار وکړو کوم څه کوم دا خبره مني چې یقینا د موږ ټول ادارې چې دي چې ډېر کار
حکومتی چارو د پلان د نشوالی له وجه د صوبایي حکومت کارکردګي متاثر شي وه او بیا په اخر کې د بی آر ټی غونډې غټي منصوبې په بیړه کې شروع کول کیدی شي چې د تحریک انصاف دپاره سیاسي ګټې ونه لري او ولس کولی شي چې د تحریک انصاف د تیر حکومت په مهمه شعبو یعنی تعلیم صحت پولیس مقامی حکومتونو سړکونو او نورو چارو کې د تیر حکومتونو سره برابري یا موازنه وکړي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا دیو د تاسو د خبر پښتونخوا د تیرو 15 کالونو د کارکردګۍ په حواله سره رپورت واوریدو. وفاقي حکومت به نیټه با په یو دیرشم مئی باندې ختميږي خو وفاقي حکومت چې 15 کاله پوره کیږي نو 15 کاله کې د اقتصاد او د ترهګرۍ په مت کې کمی ګټې ترلاسه کړي کمی پالیسیانی کامیاب وي او کمی پالیسیانی کامیاب نه وي. په دې حواله سره تفصیل اخلو. موږ سره موجود دی په سټوډیوز کې ابیروس خان صاحب. د هغوی نه بخیر راغلی.
ډیره مننه، خوشاله اوسې.
وفاقي حکومت کوکته لشي لاول به د اقتصاد خبرو کوبره اوسې، چې اقتصاد په مد کې وفاقي حکومت پالیسيانه تاسو ته څنګه ښکاری؟ آیا هغه هغه شانتي وی چې څنګه د په دې وخت کې پاکستان مشهد د پاره پکار دي؟
پاکستان اقتصاد او د پاکستان سیاست او د پاکستان په دغه خټه کې اهمیت ټول د ترګرې د جنگ سره تړلې ده. د پاکستان د اقتصاد زیاده برخه چې براتله هغه به د دې د اقتصاد یعنی برخه چې جوړ شي هغه وبخي هغه د دغه د ترګرې د جنگ وجوه چې نړۍ وته امریکا او نړۍ ورته غور کولې مرستې ورکولې. خو د تیر حکومت چې کوم د حکومت وتون کې ده د دې د 15 کال باندې چې نظر اچو نو دا چې کوم مجموعي پیداوار د جی ڈی پی چورته وای دوی په دې بجټ کې دا خپل ویل دي چې دا د تیر حکومت چې هغه تقریبا 3% د تنز دي داغي دغه پیداوارو دی وای چې موږ ست تقریبا 6% تر نیم پنی موږ سیوا کړی دي. بیا د دوی چې ورته په دې دغه سره ګورو چې گرانی یعنی دغه خو دی وای چې موږ چې عام چې کوم جنرال دغه دی پیداوار دی مجموعي همغه سیوا کړی دی خود دی په مقابله کې گرانی چې ورتر بیا ګورو گرانی سونه ده. دوی وای چې تیر حکومت کې دا 8% و یعنی 8% برخه گرانی و موږ 4% تراکوزه کړی ده. عام ولسنه چې خلک پښتنې کوي نو هغه د گرانی دغه شکایتونه ډیر کوي چې گرانی ډیر ده. خا د دې اوس کچری دا عمومونو نو د دې کې به دا اوس درې چې د ملک هغه چې کوم دی چې کته په بار ملک په دنیا کې څه خرڅای یعنی برآمدات چې ورته وي هغه را پریوتی دی هغه کم شوی دی درآمدات چې ته د ملک دننه سره غواړي هغه سیوا شوی دی هغه حجم چې هغه ډیر زیات په بره تللی دی زیاتره پکې د چاینا نه درآمدات دي نه راغوښتل شوی سیدونه دي په برآمداتو کې یا په بهر ته په خرڅولو کې کمې چې راغلي د صرف زبې یو سټیل دا چې کوم وسپنه ده دی خرڅوله او کېدلی شي زیاته برخه افغانستان ته تله هلته کې د آبادۍ کار شروع دی ډېر نو صرف د سټیل نور به نه وایو صرف د سټیل چې کوم په دې کې د یو کال کې دی خساره کړې ده غو نیم عرب ډالر ده دا د دوی دغه خساره ده. خا بیا اوس که بیا دي ته وګورو چې د ډالر په مقابله کې روپۍ سونه را پریوته دا هم د ګرانۍ او دغه چې کوم هغه دی هغه یعنی یو کچه ده نو دا به وایي چې په 2013 کې چې کړه دغه حکومت ختم شو د ډالر قیمت چې کوم دی دا 97 یعنی درې کم سل روپۍ یو ډالر درې کم سل روپو سره نن چې اوس موږ دا دي اوس وکتل نو یو ډالر یو سل 15 نواله یو سل 14 روپو دی پورې دی د دې معنی دا شوه چې د ډالر په مقابله کې روپۍ ډېره را پریوته دا به د پګرانه باندې د پدغه باندې خامخه اثر کوي.
د وخت هم موږ سره کم د بیروسیب کده ترهګری په باره کې هم راته لک شانتي و ایلند چې ترهګری په حق له پالیسی څنګه د حکومت پاتې شو
سم ده زبر کې دغه یو پوینټ ولم دغه ترهګری سره تعلق لري. د بجټ زیاته برخه چوزته د پاکستان د بجټ زیاته برخه مخکې به دفاع ته تله اوس قرضو ته ځي کوم قرضې چې دی ورکی هغه او د په ملک باندې په دی وخت کې 3 اویا ارب ډالره قرضه ده. نو دویم نمبر چې د بجټ برخه ده هغه دفاع ته ځي تر هغه چې کومه ده هغه زیاتره پکې پوز انوالو دی که دا ووایو چې مختلف سرویس شوي دي د بشري حقوقو تنظیمونو نورو آزادو ادارو هغه دا ویلي چې په بلوچستان کې او په پښتونخوا او فاټا چې اوس د پښتونخوا برخه ده په دې کې ترګري نه درېدلې ټارګټ کلینګ پکې روان دی بم دماکي پکې شوې دي نورو ترګري پکې روانه ده او ترې ده په پنجاب او پسند کې نه ده شوې دي یو میاد ورکړی دی په تیر کال کې یادست ده په دې کې دي کې نه ده شوې یعنی کم چې د پوز پاړه باندې دغه وا چې کنټین کې کوم ځای پورې یو ځای پورې محدود اوسا دي هغه ترګري اوسم لا د غځای پورې محدود ساتل شوې ده په خلکو کې چې کومه د دې دوه صوبو په خلکو کې چې کومه یره ده اگر یره رورو ماتي چې څنګه تحریک راپورته شو خلک را پاسې دل پوه شول اوس په جنرال درانی هم انکشافات وکړل چې د پښتونخوا سکولونو د فاټا سکولونو د آی اس آی د دغه پالیسی ګرینډ ګیم چې کوم دی دغه برخه ده د مرور ورور اوس راوزی پښتنو ته هم د دې اندازه کیږي خدا به وایو چې په دغه دوه صوبو کې ترګری نو درې دلی دا نه د خلکو غیب کېدل چې دی هغه درې دلی دی په نور پاکستان کې چې کومه دا کمپریټیولی یا چورته ګورونو امن ده
ډیر مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان حکومتي او پوځي مشرانو نن د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د هیواد په شرقي او غربي پولو باندې د نوي بدلونونو او امنیتي چارو خبرې کړې دي. غونډه د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډولو او د دغه عمل ته د افغانستان د غبرګون وروسته شوې ده.
په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وجل شوی پښتون ځوان نقیب الله مسید پلار محمد خان نن سند های کورټ ته په یو خواست کې د هغه د زوی په وجنه د تورن افسر راو انور د مزو ډک ژوند او د هغه د عربونو روپو جایداد په اړه پوښتنې کړې دي.
داسې یوه ورځ نه ده راغلی چې راو انور له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پوښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دي، قانون ده او څرنګه نظام ده.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجلې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشر خپلوان دي.
شهیدان ټول د مشران جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د اکثریت د تر ځامن خپلوان یعنې د کورنۍ غړي دي.
اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ کې د قومي سلامتي غونډه شوې چې په کې لوړپورو ولسی او پوځي مشرانو ګډون کولو. دغه غونډه د هیواد شرقي او غربي پولي باندې د امنیت جاج ترڅنګ قبایلي سیمو کې د اصلاحاتي بل عملي کولو په اړه خبرې شوې دي. یاده دی چې دغه غونډه په داسې حال کې شوې چې افغانستان د قبایلي سیمې انضمام پر ضد خپل سخت غبرګون ښودلی دی. په تېرو دوه اونۍ کې دا د قومي سلامتي درېمه غونډه ده.
کراچۍ کې د پولیسو په لاس وجل شوی پښتون زلمی نقیب مسید پلار محمد خان مسید ته سند های کورټ ته درخواست کړی دی چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راو انور باید په کور کې د ساتلو په ځای د جیل ته ولېږلی شي. د دې نه دوه ورځې وړاندې د نقیب مسید پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه کړي راو انور دومره ډېرې اساسي څنګه جوړې کړي.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور په افغان ځواکونو لګول شوی دی. د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشر خپلوان دي. د سیمې خلکو رسنو ته ویلي دا پیښه تېره شپه د چپرهار ولسوالۍ د دولتیزو په چینو کلي کې رامنځته شوې ده. خبری ایجنسی پوجواک د ننګرهار د عامی روغتیا د رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال لخلی لیکي چې د پیښې لزایا روغتون ته د نهو تنو مړي او 15 ټپیان راوړل شوی دي.
د پاکستان د پارلیمان نه د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو د قانوني مسودې منځوري د ورستو صدر ممنون حسین د قبایلی سیمو د پارا لندمحاله انتظامی امر لاسلیک کړی دی. دغه لندمحاله انتظامی امر په اساس به د قبایلی سیمو چارې تر هغې پر مخ وړل کیږي تر سوچي مرکز او خیبر پښتونخوا صوبه په مکمله توګه په دغه سیمو کې د نظام چلولو د پارا د انتظاماتو جوګه شوی نه وي. د په انتظامی امر د صدر ممنون حسین لخوا د لاسلیک کېدلو سره سم قبایلی ولست اف سی آر قانون نه خلاصې موندلې ده.
د بلوچستان د کوي سیمه کې د پولیو یو نوی پیخه منځته راغلی ده. د میډیایي رپورټونو تر مخه اتلس میاشتو ماشومه فرزانه چې د نور محمد لور ده د پولیو وایرس ښکار شوې ده. یاد دی وی چې سږ کال په بلوچستان کې د پولیو د دویمه پیخه ده او په ټوله نړۍ کې پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې د پولیو وایرس اوس هم شته ده.
د اسرائیل فوزی جازونو نن د نهه پورز غزا پټۍ کې بمباری کړې او د اسلامي جهاد تندره وډلې پوزیشنونه په هدف کړې. دغه بمباری نه څو غنټې وړاندې د اسرائیل دفاعي فوزونو ویلي وو په غزا کې موجود تندره وو لکتر لگا 15 راکټونه جنوبي اسرائیل اړخ ته وشتې دي. آی ډی اف بیان وایي زیاتره میزایلونه د دوی میزایل دفاعي نظام ناکاره کړل او ځینې میدانونو کې غورځېدلې وو چې ستاوان نه دی کړی.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ پخلی کړی چې د شمالي کوریا لوړپورې چارواکي د نیویارک سفر کوي چې راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکلې شوې ملاقات په اړه تفصیلات شریک کړي. صدر ټرمپ د نهې په ورځ خپل یو ټویټ کې لیکلي د شمالي کوریا مرستیال چیرمن کیم یونګ چول نیویارک ته راځي.
او پولند امریکا نه غوښتي چې په ملک کې دی ورلا مستقل فوزي اډه جوړ کړي. د پولند دفاع وزیر پروند ګل پورز ویلي هغه په نږدې ورځو کې واشنگتن کې په دې خبري کړي. پولند د 2014 راهیسې د سیمه ایز امنیت په حق له فکر مند دی چې کله روس د یوکرین نه د کرایمیا سیمه جدا کړه.
جاپان د نهې په ورځ ویلي دوی یو داسې سمندري بیړۍ معلومه کړې چې پرې د چین بیرغ لګېدلی وو او د شنګیای نه 350 کیلومتره لرې یې په ناقانونه توګه شمالي کوریا یو بیړۍ ته سامان اړولو. د جاپان خارجه وزارت لخوا جاری شوی بیان وایي جاج اغستو وروسته داسې معلومیږي چې د یو سمندري بیړۍ نه بل ته سامان اړول د هغه بندیزونو سرغړونه ده کوم چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل لخوا په شمالي کوریا لګول شوي دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی واخه بری خبرونه ده. په کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وجل شوی پښتون زلمی نقیب مسجد پلار محمد خان مسجد د سند های کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د نقیب په وجنه تورن پولیس افسر راوانور دي د کور په ځای جیل ته ولېږل شي. د دې نه دوه ورځې وړاندې د نقیب مسجد پلار د پاکستان د حساب کتاب قومي ادارې یا نیب ته هم خواست کړی وو چې معلومه دي کې راونوار دومره ډېری اساسي څنګه جوړې کړې او څنګه په تیرو یو څو کلونو کې او یو نه زیات ځله د دوبۍ پیرې کړې دي. تفصیل را لېږلی عدنان بټنی په دې رپورټ کې.
دا مهال روانوار د جرمونو پلټنې د کراچۍ د ترهګرۍ د مخنیوي په ضد جوړ کړې شوې عدالت کې روانې دي او دوی د محکمې لخوا په زندان کې د بندولو امر هم شوی دی. خو د سند صوبې حکومت لخوا روانوار د زندان کې بندولو په ځای هغه خپل ذاتی کور کې د یو خصوصي میلمه په توګه ساتل کیږي. روانوار هر ځل محکمه ته د هتکړۍ څخه بغیر وړاندې کولی شي او په وروستۍ کې محکمه ته خواست کړی وو چې د کور کې ورته د خاصو خلکو لپاره ځانګړې خونه ورکړې شي. د نقیب مسجد پلار محمد خان روانوار سره په دې حکومتي همکارۍ سخت اندېښنې سرګند کړي او نیوکه یې کړې دي. ویلې هیڅ کله د خپل زوی وینې نشي هیره ولای او د روانوار په ضد به هر قانوني لار خپل وي. هغه زیاته کړې که څه هم روانوار زورور دی خو دوی هم یو خواري کشته. په سوشل میډیا هم د خلکو لخوا د حکومت په دې رویه سخت ټکونه شوي او ویلې روانوار تر شا د ریاست زورور استخباراتي ادارې ولاړې دي او پناه یې ورکړې ده. د اردو ژبې مدني ټولنې یو فعال غړی او وکیل جبران ناصر وایي روانوار د دنیا هغه اولنی مجرم دی چې تر نیول کېدو وروسته ورته په حکومتي کچه ټولې اسانتیاوې ترلاسه شوې دي. هغه وایي داسې یوه ورځ نه ده راغلی چې روانوار له خپل کور څخه لرې ساتل شوی وي. زموږ ریاست دغه پوښتنې په کولو مجبوروي چې دا څرنګه نیول دي، قانون ده او څرنګه نظام ده چې د سلګونو شمېره کسانو په وژنه ککړ ملزم د عدالتي امر باوجود هم زندان کې نشي بنده ولی. یاد دی چې د سند پولیسو لخوا هم د نقیب وژنه په یو جلي مقابله کې ګرځولې شوې ده او په دې مقابله یې د پولیسو نږدې 11 پولیس والا ګرفتار کړي هم دي چې دا مهال په جیلونو کې ساتل کیږي. دا دې هم یاد وي چې لومړی روانوار د نقیب مسجد په وژنه په تر هغه تور پورې کھڑے وو خو ورسته له هغه انکاری شو چې غنډا کار دوی نه دي تر سره کھڑے. عدنان بیٹنای وایس اف امریکا ڈی ور ریڈیو او ٹی وی.
I'm going to tell you how it works.
The mobile phone, iPad, ya computer da saravi no VOA diva pa internet home katale au aure deshe.
I'm going to tell you how it works.
Pateda www.voadivanews.com.
قدرمن اوریدونکو تاسو وایس اپ امریکا ډیو ته غوږی سرنګ چې تاسو به زموږ په خبرونو کې اوریدلې وي چې د جولای په 15 نیټه به په پاکستان کې عام انتخابات کیږي. د دغه عام انتخاباتو د شفافیت او په دغه کې د خلکو ته یو شانتي موقع ورکول په خپل باندې مختلف سرویګان کیږي او تجزیه کیږي. دغه شانتي یو تجزیه یو سیړنه چې د هغه د پاکستان انسټیټیوټ اف لیجسلیټیو ډیولپمنټ اینڈ ٹرانسپیرنسی سی کوم چې یعنی د قانوني ترقۍ او د شفافیت یو ادارې کړی دا او دغه تجزیه کې ویل کیږي چې په پاکستان کم فوج چې ده د هغوی غیر جانبداری چې ده هغه ته کم کتنه شوې ده. نو په هغه کې د هغوی غیر جانبداری چې ده د هغه لیول چې ده هغه کم شوې ده. نو تفصیلی په دې رپورت کې معلومو
پاکستان کې جمهوریت او انتخابي نظام باندې کارکونکو کې غیر دولتي ادارې پیلډیټ یو تجزیه کړې ده او په دې تجزیه کې هغه یولس عناصر په نښه کړې شوې دي چې څنګه شکل انتخاباتو نتایج باندې اغیز غورځولی شي. د یولس عناصرو کې پوز، عدلیه، احتساب اداره، انتخاباتو کمیسون، حلقه بندی، شخصي میډیا او سرکاري میډیا هم شامل ده. دا تجزیه تیر یو کال کې د ادارو کارکردګي جاج باندې شوې ده. پیلډیټ خپل د تجزیه کې وایي پوز او میډیا لخوا انتخاباتو کې غیر جانبداره پاتې کېدو تاثر ډیر زیات منفی دی او درې درشت اشاریه څلور فیصد رای ده چې پوز به انتخاباتو کې غیر جانبداره پاتې شي. دغه شان سرکاري میډیا کردار هم د تجزیه کې منفی ښودل شوی دی. دغه شان انتخاباتو کې د عدلیه کردار په حق له هم منفی رای ښودل شوی ده او دا تجزیه وایي عدلیه کاروای او احتساب ادارې لخوا کاروای هم په انتخاباتو اغیز غورځولی شي. البته د تجزیه کې د انتخاباتو کمیسون کردار مثبت ښودل شوی دی. د پیلډیټ مشر احمد بلال محبوب وایي داسې ثبوت یا د خلکو رای نه ده، یوازې د دوی د ادارې تجزیه ده، خو بیا هم د یاد شوی ادارو سره وخت شته چې انتخابي عمل کې خپل کردار جاج واخلي.
دیانتداری سے محسوس کرتے ہیں اسے کہا جائے، حقیقت بھی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اس وقت تک حقیقت یہ ہے، اور اس کا ایک بنیادی مقصد یہ کرنے کا اس وقت یہ تھا کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے آپ کو اس تاثر کو زائل کریں اور اپنے آپ کو عوام کی نظروں میں نیوٹرل ثابت کریں.
احمد بلال محبوب وائی چدا یرون کی صورتحال دے اور انتخابات کے لادوں میں اشتو وقت شتا باید چې دا ادارې ثابت کړي چې دوی به د انتخاباتو کې غیر جانبدار وي. پاکستان کې راتلونکي انتخابات به د کال جولای 15 نیټې کېږي او 13 ورځ د انتخاباتو کمیسون سیکرټر هم د انتخاباتو په حق له د اندېښنې څرګند کړی وي چې هغه سیمو کې چرته ناچله ګرځول شوي تنظیمونه وجود او اثر لري، هلته به غیر جانبدار انتخابات کول ګرانه وي. د سترې محکمې لخوا تیر کال نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ نه لرې کولو فیصلې پس مسلم لیگ نواز ګوند هم پوز او عدلیه باندې تنقید پیل کړی دی او د ګوند مهم غړي تور لګوي چې د دو ادارو زیات همدردی د پاکستان تحریک انصاف سره دی. بلخوا ایکسپریس ټریبیون وایي انتخاباتو کمیسون پوز سره مشاورت نه پس د انتخاباتو لپاره سیکورټی پلان حتمی کړی دی او انتخاباتو په وخت د پوز مرستو باقاعده غوښتلو خواز به پوز سر لښکر ته لیږل شي. د انتخاباتو کې به د پوز نه یوازې سیکورټی باندې مامور وي، بلکې انتخابي پرچه یا بیلټ پیپرس چاپای به هم د پوز څارنې لاندې کولی شي.
اوس به خبرو وکړو د قبایلي سیمو د شمالي وزیرستان د شوال علاقې بې کوره خلکو حکومت نظر تر سره خپل کورونو ته د واپس لیږلو غوښتنه کړې. د بکاخیل، جاني خیل او کبل خیل دغه خلک وایي چې دوی د 2014 کې د ضرب اسب عملیاتو شروع کېدو سره سم په زور خپل کورونو نه وستلی شوي وو او اوس ورته ډېر سخت شرطونه ښودلی شوي دي د واپس تلو دپاره. عدنان بیټنی نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د امنیتی ادارو بیا بیا دغه اعلانونو او باورونو باوجود چې د شمالي وزیرستان شوال علاقه د جنگیالو څخه تر ډیره حد پاک کړی شوی او دغلته امن هم پر ځای کړی شوی، د چلغوزو او مڼو د باغونو او ځنګلونو په اړه په ګرد هیواد کې مشهور دغه علاقې جاني خیل، بکه خیل او قبل خیل کامونو د زرګونو په شمیره کې بیکوره شو کډوال څلور کاله تیرېدو باوجود هم خپل کورونو ته واپس نه دی لیږلی شوی. د کومې له وجې چې دغه کډواله کورنۍ د بیقراری او بې اطمینانۍ ښکار دي. د کډوالۍ په دغه اوږدو کالونو کې دغه کورنۍ د نورو ګڼ شمېر مشکلاتو سره سم د سختو مالي ستونزو سره هم مخ شوي. د شوال په غرونو راټوکېدلي قدرتي د چلغوزو ځنګلونه او د مڼو باغونه د دوی مشترکه کاروبار وسیلې دي، کوم چې د تیرو څلورو کالو راهیسې د تباهۍ او تاوانونو ښکار شوي. سخت کال امنیتي مامورونو دغه کډوالو له د چلغوزو فصل راغونډولو دپاره ډېر د محدود وخت دپاره اجازه ورکړې وه، خو بیا هم تر 80% پورې دغه ګټوره فصل ضایع شو. دا چې د چلغوزو په کاروبار د سیمې د اوسیدونکو څومره انحصار دی، د دغې په حق له د سیمې وځوان شاکر وزیر وایس اف امریکا ډیوه ته وویل.
زمونږ شوال خلک چې کوم دي نه، دا د ټول روزګار د چلغوزو د سیزن سره دی. وا چې کله د ډاکټر سره ډاکټرانو نن دا یا خاصل نور دکاندارانو نه پیسې مان اخیسته بیا به ورته وی چې کله د چل غوزو سیزن راشي یا موږ تاسو ته پیسې درکوو که نه یقین وکړه هغه خلک اوس در په در ګرځي لکه څوک چېرته دي څوک چېرته دي لکه ما خپل په شپږم اپریل باندې په بنو کې احتجاج کړی وو ویلده چې کله په دغه سوال په خلکو باندې ګرځېدل که نه یقین وکړه چې داسې کورونا ته زه ورغلم چې نه هلته بجلي وه نه څه وه نه څه وه خو ډېر زیات په مشکلات کې دي د سوال خلک
د خپل واپسې په حق له حکومت سره بیا بیا رابطو نه پس حکومتي ادارو د غدرې وړ کومونو مشرانو له د واپسې پلان وضع کولو لپاره د اپریش په شپږمه نیټه ورکړه او په دې غرض چې کړه د جاني خیل بکا خیل او قبل خیل کډوالو په شلم اپریل خپل یو غونډه راوبلله نو ځایي پولیټیکل انتظامی د خپل اولنۍ نیټې یعنی شپږم اپریل په ځای د کامونو د غونډې نه یو ورځ وړاندې یعنی په 19 اپریل د کامی مشرانو یوه ډله شوال ته ولګله او هلته یې ورته د واپسې په اړه ډېر سخت شرایط کېښوده د کومې په حق له چې د سیمې یو ځوان خان بادر وزیر وایس اف امریکا ډیوته اویل
تام بیا د مختلف شرایط چې دلته به تاسو پر خپل ذمہواری باندې وخت تیروي دلته به چې کوم کورونه کې مطلب نیولې شي دي هغه ته به څوک ناراضي او نور هم داسې ډېر شرایط چې هغه بالکل دیم چې انساني حقوق چې کوم دی هغه لپاره فرضي ده لکه چې تلور کاله کې زما په علاقه باندې تلور کاله ټیم هم لګي زما خلکو ته تلور کاله چې کوم دی هغه ته تکلیف هم نه شي او زما یې راته کلیر هم شي هغه نه باوجود ما ته دا خبره کیږي چې ته به په خپل وخت یا په خپل ذمہواری باندې دلته وخت تیروي نو زه چې دا
خان بادر شاکر وزیر او نور د شوال کډوالو د حکومت نه غوښتنه کړي چې باید د دوی د واپسې نه وړاندې د ګډ شوال نه د ځمکې لاندې خښوي ماینونه پاک کړي شي هغوی له دې د قبایلي سیمو نورو کډوالو برابر مراعت ورکړی شي او د ړنګ شو یا متاثره شو کورونو معاوضې ورکولو تر څنګ دی د هغوی دپاره د تعلیم صحت بجلی او د څښاک د اوبو بندوبست هم وکړی شي د دوی په وینا که څه هم شوال د شمالي وزیرستان لسم تحصیل دی خو دوی له تر اوسه کامي شناختو ګاډونه د تحصیل بنو او تحصیل شوه په پته جاری کولای شي او همدغه وجه ده چې په خپلو شناختي ګاډونو کې خپل د شوال تحصیل پته نه لیکلو په وجه هغوی له حکومتي مراد هم نشي ورکولی هغوی د حکومت نه شوال له د یوه تحصیل درجه ورکول هم غوښتنه وکړه ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیوه
قدمند اوریدونکو اوزو افغانستان ته چرته چې د ننګرهار ولایت کې د نهو ملکی خلکو د وجنې تور د افغان ځواکونو باندې لګول شوی دی د ولایت والی ویان وای زیاتره وجل شوي کسان د افغانستان د سینټ د مشر خپلوان دي په دغه اقلم باندې حقمل روان نور تفصیلي معلومات راکوي
دی افغانستان ختیځ ننګرهار ولایت ولایتي شورا ویلې 13:11 بجې افغان ځنګړو ځواکونو د دې ولایت چپریهار ولسوالۍ اړوند د جنو کلی کې ځمکني عملیات کړي چې له عمله د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه مړه او ټپیان شوي دي د ننګرهار ولایتي شورا غړي ډاکټر نصیر کموال دیوي سره په خبرو کې ویلي په دې عملیاتو کې د سیمه ییزو پولیسو کمانډان زړور په ګډون 9 تنه ولسي وګړي وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي دي
پردوکتی آلتا عملیات کری مکانی عملیات که هوای بمباری ندا شوی دو چپگار پا چینو کلی که دیوی کورانای تقریبا یو کلی نه کسان پا شهادت را سولی دی او تقریبا دیر زخمیان دی چی پا دیده شهیدانو که خپلا دا سیمی محلی پولیس و قماندان هم شهید شوی دی او دا شهیدان طول دو مشران جرگی دو رئیس فضل هادی مسلم یار دو اکثریت دی ترز آمن خپل خپلوان یعنی کورانای غری دی
په ورته وخت کې د ننګرهار عامې روغتیا ریاست ویانې نملام یا خیل وایي د چپریهار د پیښې له ځایه د 9 تنو د مړو جسدونه او 15 تنه ټپیان د جلال آباد سیمه ییز روغتون ته لیږدول شوي دي
چپلیار ولسوالۍ کې 13 د شوې پیښې نه ننګرهار سیمه ییز روغتون ته د 9 تنو شهیدانو جسدونه او 15 تنه ټپیان راوړل شوي په ټپیانو کې یوه کوچنۍ ماشوم او یوه ښځه شامل شهیدان ټول سړي
دا لومړی ځل دی چې په ختیځ ننګرهار کې د یوه جګپوړي افغان چرواکي کورنۍ د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې په نښه کیږي او تلفات یې هم د مشرانو جرګې د رئیس فضل هدي مسلم یار کورنۍ ته رسیږي خو خپله مسلم یار په دې اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي حکمل صدات روان امریکا غږ ډیوه ریډیو افغانستان
او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر اسد دورانی د کتاب په حواله سره نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف هم ویلي دي چې یوازې اسد دورانی نه بلکې دین مخ کې هم جنرال پرویز مشرف او بیا د شانته پخوانی چیف اف جنرال سټاف شاهد عزیز هم د سی بیانونه ورکړي وو چې د هغه ټولو پلټنې پکار دي. نور تفصیل په اورو د اسلام آباد نه په دې رپورت کې.
د نه پورس احتساب عدالت کې د پیشه په موقع میډیا سره خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم د فوز لخوا اسد دورانی په ضد د پلټونو پریکړه نیمګړې بللې او دا رد کړې ده. د نواز شریف ویناو چې د یو تن د قربانۍ ګډورو جوړولو سره به دا خبرې نه خلاصېږي او د ټینګار کړی چې په دې اړه د سیاستمدارانو د مدني ټولنې فعالینو او عدلیه باندې ګډ یو ملي کمیشن جوړ کړی شي. ډیو ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتلګون مرکزی لیډر افراسیاب خټک هم د دې غوښتنې ملاتړ کوي او وایي
کتابونه ډېر لیکل شوي دي. جنرال مشرف لیکلی وي کتابونه لیکلي دي کتاب لیکل هغه ځان ته خبرې دي. دې نه مخکې یو بل جنرال محمود او هغه د 1915 جنگ په باره کې کتاب لیکلی وو. نو دا ټولې خبرې دي چې دې لپاره څېړنه په کار ده ځکه چې دا یو کس پاره کې خبرې چې دا په دې نه خلاصيږي ځکه چې دلته خو ډېر واقعیات تیر شوي دي. تاسو ګورئ یعنی 1911 کې پاکستان دوه ټوټې شو او د حمود الرحمن کمیشن کې ناستو او فیصله ولیکل هغه فیصله اوسه پورې راپرچېره نه شوه نه پرې عمل وشو. دا د ایبټ آباد لپاره کمیشن کې ناستو دا ایبټ آباد کې چې د اسامه بن لادن اول پیښه شوې وه هغې نه پس خو دا داسې هېڅ پته ونه لګېد رپورټ چاپ شو. کارګل پاره کې خو دلته انکوایري شوې نه ده. نو ډېرې خبرې دي بلکې شوې دي. نو دغسې کمیشن ته ضرورت دی او تاریخ نه چې څوک نه زده کوي نو هغې بیا په دې خبره محکوم دي چې مغه ژوند بیا او تېر کړي د سره غلطي بیا وکړي که غلطي وزده نه کړي.
د روایتي گاونډي حریفانو استخباراتي ادارو مشرانو په ګډه لیکلي دغه کتاب کې اسد دورانی داسې اشاره ورکوي چې ګنې پاکستان ریاستي ادارې ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن د موجودګۍ نه خبر وي او د پاکستان د فوز او د هند د واک لاندې کشمیر کې د جنگیالو ترمنځ تړاو هم پخلی کړی دی او د پاکستان فوز د اسد دورانی په دغه خبرو باندې سخت تحفظات لري. خو دې سره په هیواد کې د سیړونکو یو لوی شمېره دا هم ګڼي چې ګنې اسد دورانی څه نوې خبرې نه دکړې او نا غړم به پاکستانی د چدا د ریز خپل کړی وی.
قدم د اوریدونکو اوس یو نړیوال رپورت چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ په خلې کړی دی چې د شمالي کوریا لوړپورې چړواکې د نیویارک سفر کوي چې د راتلونکي میاشت د دواړو هیوادونو مشرانو ترمنځ ټاکلې شوې ملاقات په اړه تفصیلات شریک کړي. په دغه اړه باندې نور تفصیل زموږ همکار منزه شهید وړاندې کوي.
د سویلی کوریا یو هاب خبری رسنیو تر مخه د سه شنبې په ورځ د شمالي کوریا یو لوړ پوری چارواکي بیجینګ ته سفر وکړ او پلان یې وکړ چې د چهار شنبې په ورځ به د امریکا نیویارک ښار ته په سفر لاړ شي او هلته به د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او شمالي کوریا مشر کیم جون آن ترمنځ د پلان شوي سرمشریزې غونډې په اړه خبرې اترې ولري. ګڼ شمیر رسنیو راپور ورکړ چې د شمالي کوریا د استخباراتي ادارې پخوانی مشر او د اوسنی واکمن ګوند مرستیال کیم یان کول د بیجینګ په هوایي ډګر کې لیدل شوی. ګمان کیږي چې هغه به د متحده ایالاتو په سفر لاړ شي او که داسې وشي نو د شمالي کوریا څخه به د کال 2000 وروسته هغه لومړی لوړ پورې چارواکی وي چې امریکا ته سفر ولري. د متحده ایالاتو او شمالي کوریا چارواکو د یک شنبه په ورځ سره لیده کاته وکړه. د ترامپ د ادارې او د شمالي کوریا د ادارې چارواکي هم د سنگاپور په سفر تللي ترڅو د کیدونکو غونډې ځای وویني او نور لوجستیکی انتظام هم وکړي. د شمالي کوریا سره د خبرو اترو تر مخه ښاغلی ترامپ پلان لري چې د جاپان صدر اعظم شینزو آبه سره هم ملاقات وکړي او د شمالي کوریا په وړاندې په تګلارې باندې خبرې وکړي. خو سپینې ماڼۍ تر اوسه دا واضحه کړې نه ده چې دغه دواړه مشران به چیرې او په کومې نیټې یو بل سره لیدنه وکړي. ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیرې پنجشنبې په ورځ نړۍ په دې حیرانه کړه چې کیم جون آن ته یې په یو خلاص لیک کې ولیکل دا وخت د غیر اټومي کولو سرمشریزې غونډې ته مناسب نه دی. خو بیا وروسته د کیدونکو غونډې امکانات زیات شو او په خپل بل ټویټ کې شمالي کوریا ستایلې. هغه لیکلي چې زه په دې باور یم چې شمالي کوریا لوړ ظرفیت لري او یوه ورځ به لوی اقتصادي او مالي ملت وي. کیم جون اون زما سره په دې خبره موافق دی چې داسې به کیږي.
دا د وایس اف امریکا دی ودا تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د دیوا پروګرامونه تاسو د دیوا په ویب سټ او د دیوا په فیسبوک باندې او د دیوا په یوټیوب باندې هم لیدلی شي. په خیبر پښتونخوا کې په زمیدارانو او کروندګرو باندې دا تیر 15 کاله څنګه تیر شو، د دوی لپاره حکومتي پالیسیانې سوي او آیا د په تیر 15 کالو کې په صوبه کې مجموعي پیداوار څه زیات هم شو او کنه؟ په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت ملک وکاس نورو.
پاکستان یو زری ملک دے او دا ملک اقتصاد پا زراعتو منحصر دی چه ورسرا دا اویا فیصد نزیات عوام کروندے سرا تڑلی دی. آیا دا تیر دا 15 کالو حکومت پا وفاق او صوبہ کے دا زراعت دا پارا سا پرمختیاگانے اکڑے؟ دا زراعتو دا ادارے محمد خان اوے چه دا صوبے دا ضرورت خوراک دا نن نلس کالا مخ کے هم 15-13 لکا ٹنا وو او دا صوبے پیداوار دا 14 لکا ٹنا پورے ہو چه هاگا حالات اس هم دی. ڈائریکٹر محمد خان وائی چه کروندگر کوشش کوی چه دا خپل کور ضرورت پورا کولو غنم پیدا کی. ظاہر خان اوے چې تیر 15 لس کالا د زراعت تباہی او شوا او زمکه په هر سه دو شروع دی. د کسان بورډ صدر رضوان الله وای چې د نغداور فصل تماکو وفاقی ادارا د 13 لسو کالو راسه د کروندګرو حالات ټیک نه ک چې ورسره د غنی په حق لایې هم غلطه پالیسي د کروندګر د استحصال سبب جوړ شو. کروندګر کده صوبې دی او کده ملک صرف پلو ستړولا دوام ورکولی شي، خو په زراعتو او د کروندګرو بهتریلا د حکومت اثر کوونکو پالیسۍ د پاره بیا سترګې پلار دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز پېښور.
واشنگتن ڈی سی نا